ګرمه مخبرونه سرټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپای ټولنه او د امریکا په بخښنې سره د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې اوري چې د چین هیواد اعلان کړی دی چې د افغانستان د سولې او بین الافغاني غونډه جوړوي. په دې غونډه کې هم له کابل او هم له طالبانو غوښتنه شوې چې پکې ګډون وکړي. نور مسایل هم لرو خو تر ارسه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي او ترکیه اعلان کړی اړتیا نه ګوري چې د کوردانو پر ضد په سوریه کې بیا عملیات پیل کړي ځکه امریکا ډاډ ورکړی چې کوردان د سوریه له شماله وتلي دي. پوره خبرونه د ملګرو ملتونو سازمان اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متعهده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه چېرته چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد له خپلو بریتانیایي، فرانسوي، جرمني، ایتالیایي او نارویجي سیالانو او د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له استازو سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. خلیلزاد د دوه ورځو په مخه بروکسل ته تللی. په اعلامیه کې دا ذکر شوی چې لویدیزوال له افغان حکومت، طالبانو او نورو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له مشرانو سره ګډ کار ته لیواله دي څو د یوې جامع او دوامداره سولې تړون ته سره ورسیږي. ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان له ټولو ښکېلو غاړو غوښتي چې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي پړاو پر مهال دې اوربند وکړي څو د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه سیاسي لار پیدا شي. طالبانو او نورو افغان ډلو ته ویل شوي چې پرې نږدي هیواد یې د القاعدې او نورو نړیوالو تروریستي ډلو لپاره امن ځای شي او طالبان دې د هغوی له ملاتړ او اړیکو هم لاس واخلي. پرون د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوایل شاهین ویلي د چین هیواد به د اکتوبر په 28 او 29 د یو لړ بین الافغاني خبرو کوربه وي. ټاکل شوی د ناټو دفاع وزیران په بلجیم کې سبا پنجشنبه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د ناټو د سرمنشي مرستیال ویان پیرس کزالی په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال ته د دې غونډې په اړه وویل دفاع وزیران به د افغانستان د ماموریت په برخه کې خپله ژمنه بیا تازه کړي، یعنی هم به د پوځیانو په برخه کې او هم د هغوی د تمویل په برخه کې. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړي شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي څو د یوې تلپاتې سولې ټینګېدو ته زمینه برابره شي. په بروکسل کې په سبانۍ غونډه کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران برخه اخلي. له افغانستان هم د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسایلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی پر ټوټر لیکلې. تر دې درې ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو ور د مهر لاک ماتیدو پر سر جنجالونه پیدا شوي او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ډلې غړیو اعتراض کړی و چې پولیس په غیر قانوني ډول حساسو ځایونو ته ورغلي. خو کمیسیون ویلي د معلوماتي دهلیز قفل مات شوی او هلته حساس مواد نه وو. د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې تر اعتراض وروسته درې ورځې د انتخاباتو د خپلو کمیسیون کارونه په ټپه درېدلي وو. ترکیه اعلان کړی دی اړتیا نه ګوري چې د کورد ملیشو پر ضد په هغو سیمو کې بیا عملیات پیل کړي چې هغوی ترې وتلي دي. د دوی په خبره امریکا متحده ایالاتونو انقرې ته ډاډ ورکړی دی چې د سوریې له شماله کوردی ملیشا وتلی دی. د ترکیې دفاع وزارت پرون ناوخته وویل اوس په دغه وخت کې د عملیاتو یوې نوې لړۍ پیل ته کومه اړتیا نه ګوري. دا خبر وروسته له هغه نشر شو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وکتل. دوی دواړو په د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزولو په اړه باندې موافقه وکړه او د کورد وسلوالو ته یو نیم سل ساعته وخت ورکړ چې له سیمې ووزي. په اوکراین کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي ولسمشر ډانلډ ترامپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې تر دې چې له ده سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. امریکایي ډیپلومات ویلیم ټیلر دا خبرې پرون د کانګرس د یوې درې کسیزې ډلې مخ ته وکړې. ډیموکراتان غواړي ولسمشر ټرمپ له کیف سره د مشروطې معاملې له امله استیضاح کړي. ښاغلي ټرمپ د جولای په 15 د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره په ټلیفون خبرې کړې وې او له هغې غوښتي و چې په اوکراین کې د جو بایدن او د هغه د زوی د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي. دا هغه وخت و چې ولسمشر ټرمپ له کیف سره د نږدې 400 میلیون ډالرو پوځي مرسته درولې وه. جو بایدن د ډیموکراتانو مخکښ کاندید دی. دی د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ټرمپ مهم سیال ګڼل کیږي. او د روسیې د کورنۍ چارو وزارت وایي داسې ښکاري چې د څړځای پر سر لانجه د روسیې په روستوف کې د 15 کسانو د وژلو سبب شوې. په روستوف کې د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت سیمه ییزو استازیو پرون وویل دا پیښه د روستوف په ارلوفسکي سیمه کې چې د موسکو د جنوب په 1200 کیلومترۍ کې پرته ده رامنځته شوې. د ډزو پر مهال 2 تنه نور ټپیان شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو تفصیل او د بیا لوسلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه. چین به د راتلونکي اونۍ په دوشنبه او سه شنبه د افغانستان په اړه باندې یوه غونډه جوړوي. په دغې بین الافغاني غونډه کې هم د افغان حکومت او هم له طالبانو څخه بلنه شوې چې ګډون وکړي. د افغان حکومت یو ویاند کبیر اخمل وویل
موږ د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کنفرانس خبر ورکړ چې په دې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي.
د ناټو دفاع وزیران او شریکان سبا او بل سبا غونډه کوي. اصلي موضوع په افغانستان څرخیږي. د ناټو مرستیال ویاند پیر کزالی وایي
د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپلې ژمنې تازه کړي.
د سوریې د کوردانو په سیمه کې اوربند نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي
они будут содействовать выводу подразделений
د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 10 کیلومتره لرې وي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به ډېر برخه د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه درته خبره کړو. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه سره پاتې شئ. بیا هم خرغلی ستړي مشه دغه پروګرام ته وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 کې یې رازول لمړی مطلب ته پیکینګ د افغانستان د حکومت استازیو او طالبانو ته بلنه ورکړې ده چې هلته د سولې په غونډه کې برخه واخلي. کابل وایي د چین پر بلنه غور کوي. طالبانو دغه بلنه منلې ده. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلی وو د سولې د خبرو لپاره باید اوربند وشي، خو طالبان دغه اوربند ته غاړه نه ږدي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وایي چې چین بلنه ورکړې ده چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت د استازیو د ګډون په اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې څو ورځو کې د چین له ډیپلوماتانو سره څو ځلې لیدنې وکړې. دوی د یو کانفرنس په اړه خبر ورکړ چې په دې کې به د دوی په وینا افغان لوري د طالبانو سره د سولې په اړه بحثونه کوي. د افغانستان د حکومت په سطحه په دې اړه بحثونه روان دي. کله چې په دې اړه آخري تصمیم ونیول شو له هیوادوالو سره به شریکو.
اسوسییټډ پریس اژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر د ویان سهیل شاهین په وینا خبر ورکړی چې دا غونډه به د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو تر سره شي او دوی به هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د خبرو په ارتباط د دوشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د دې وزارت د سولې استازي زلمی خلیل زاد د سولې د نویو هڅو په نیت د اروپایي ټولنې له استازو، د ناټو له چارواکو او د ملګرو ملتونو له استازو سره خبرې پیل کړې دي. زلمی خلیلزاد به بلجیم او فرانسې له سفرونو وروسته روسیې ته لاړ شي. او اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکوي چې ښاغلی خلیلزاد به چین ته هم سفر وکړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې دی به په چین کې راتلونکې اونۍ په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند ښاغلی حقمل وای چې د حکومت غوښتنه له ټولو هغو هیوادو چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته کوي داده چې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن ووسي.
هغه څه چې موږ لپاره مهم دي هغه دا ده چې موږ د سولې یو هر اړخیز بهیر ته ژمن یو، یو داسې بهیر ته چې هلته د افغانستان نمایندګي، د افغانستان مشروع او ټاکل شوی نظام وکړي، د افغانستان د خلکو غوښتنې د داسې یو چا لخوا مطرح شي هلته چې هغه د افغانستان او د نظام نمایندګي وکړلی شي.
د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې وروسته له لسو میاشتو او نه پړاوه د سپتمبر په میاشت کې هغه وخت پای ته ورسېدي چې د کابل په ششترک سیمه کې طالبانو د موټر بم برید وکړ. په دې چاودنه کې د یوه امریکایي په ګډون دولس تنه ووژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې له دې سره نورې ختم شوې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سبا او بل سبا ناټو کې د افغانستان په اړه باندې بحث کیږي. د ناټو دفاع وزیران او د دغه سازمان د شریکو هیوادونو د دفاع وزیران هلته سره راټولیږي. د افغانستان له پوځیانو او له نظام بعد ملاتړ ژمنې بیا تازه کوي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی د ناټو له مقره له برکسل یو راپور را لېږلی.
د شمالي اتلانتیک د سازمان یا ناتو او د شریکانو دفاع وزیران به د افغان ځواکونو او هم په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ اعلان وکړي. دوی د پنځشنبه او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. تر دې غونډې مخکې د ناتو د عمومي منشي مرستیال ویان پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران به د پنځشنبه په ورځ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د دفاع سفارت وزیر اسدالله خالد په دې هیواد کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او هم په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې ګډون وکړي. کزاله زیاته کړه د دفاع وزیران به د افغانستان له ماموریت سره هم د ځواکونو او هم یې د تمویل په برخو کې خپل ژمنې تازه کړي. هدف دا دی چې افغان ځواکونه لا پیاوړی شي او وکولی شي له نړیوال تروریزم سره مبارزه وکړي او هم د یوې تلپاتې سولې ټینګښت ته زمینه برابر کړي. دغه وزیران به دغه راز که امکان وي چې د سولې خبرې بیا پیل شي د دې بهیر هرکلی وکړي. طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. د دغې غونډې په درشل کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. هغه په ټویټر کې د خلیلزاد پر ستاینې سربیره لیکلی چې ناتو او شریکان یې له افغانستان د ملاتړ په دوام سره یوه سوله ییز جور جاړۍ ته لاره هواروي. د امریکا او د طالبانو استازو له نه پړاو خبرو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې شوی و. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خبرې په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې لغوه کړې چې یو امریکایي سرتیری او یو لس تنه نور په کابل کې د طالبانو په یوه حمله کې ووژل شول. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له هر ډول مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غړیو او په دې هیواد کې د تړون د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو نه ډېر هیوادونو شاوخوا اولس زره پوځیان حضور لري. د دې ماموریت اصلي مرکز په کابل کې دی او څلور نور مرکزونه په بلخ، هرات، کندهار او لغمان کې دی. افغانستان کې د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو دفاع وزیران په داسې حال کې غونډه کوي چې خلک د میزان د شپږمې نیټې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو نتیجې ته سترګې په لاره دی. پیرس کزالی وویل د انتخاباتو شفافیت او اعتبار د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره مهم دی. اوس ډیره مهمه ده چې ټول لورې له حوصلې کار واخلي. پوهیږو چې د نتیجې اعلان وخت نیسي، خو مهمه ده چې د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو وخت او فرصت ولري چې د رایو د شمیرلو، د شکایتونو د څیړنې او د نتایجو د اعلان لپاره خپل کارونه سرته ورسوي. تر دې مخکې جکپورو امریکایي چارواکو هم د انتخاباتو پر شفافیت او د انتخاباتو پر باوري بهیر ټینګار کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي د میزان شپږمې ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ د طالبانو په حملو کې 28 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې د روان کال په تیرو نهو میاشتو کې له 2500 څخه ډیر ملکیان وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ اختلافاتو اندېښنې پورته کړي چې ګڼې د کمیسون په چارو به منفي تاثیر وکړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمیشنران خپل منځي اختلافات ردوي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي د کمیشنرانو ترمنځ مخالفتونه شته او دغه موضوع د اندېښنې وړ ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
پر انتخاباتو د څاري یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې اختلافونه د مشرتابه تر کچې رسیدلي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي دغو اختلافاتو د عامه خلکو او په انتخاباتو کې د ښکېلو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. د دې بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د جمهوري ریاست د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه د کمیسیون د غړو ترمنځ واحد نظر نشته.
په دوم قدم کې د دې کاري او مسلکي برخورد د دې تم یا ایجاب کوي چې دوی باید نوې تعدیل شوی تقسیم خلکو ته اعلان کړي. څو ورځې تېرېږي چې دوی له ویشتون میزان را په دېخوا ولې تروس په دې سره شوي نه دي چې څه وخت لومړنۍ پایلې اعلانوي او څه وخت وروستنۍ پایلې اعلانوي او څه کړنې دوی تر وخت پورې ترسره کوي.
د افغانستان د رڼو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده بیا وایي د کمیسیون غړي په یو شمېر برخو کې اختلاف لري او همدې ټکي ټاکنیزو ټیمونو ته له وخت د ناوړه ګټنې زمینه برابره کړې ده. دوی دا اختلافونه کولای شي منفي تاثیرات ولري او د کمیسیون باور تر پوښتنې لاندې راولي. دا اختلاف په پای کې انتخاباتي ټیمونو ته زمینه برابروي چې د ځان په ګټه ترې ګټه پورته کړي. یو شمېر نتایج شوي راپورونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف لمخې موجود و، خو کله چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نامعلومې مودې ته وځنډېدې د دې اختلافاتو نښې نښانې تر یوه حده روښانه شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشرې هوا عالم نورستانۍ د شنبې د ورځې په ماښام په هغه ورځ چې دې کمیسیون باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي وای وویل د تخنیکي ستونزو، د وخت مدیریت او د رایو په شمیرولو کې د دقت له امله ونه توانېدل چې د انتخاباتو لومړني نتایج په ټاکلي وخت اعلان کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بلغړي محمد عبدالله وویل سره له دې چې تخنیکي ستونزې نشته، خو د یاد کمیسیون چارې په ځنډ سره مخ ته ځي او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وځنډېد. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډېدو له امله له خلکو بخښنه وغوښته، خو محمد عبدالله دا بخښنه د هغې شخصي نظر وباله. ښاغلي عبدالله رسنیو ته وویل کده د اغلی نورستانۍ پر ځای وای په دې برخه کې به یې مسؤلان عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلي وای. د انتخاباتو د کمیسیون د اطلاعاتو د مرکز د قفل د ماتېدو په اړه هم د کمیسیون له ادرسه جلا جلا نظریات خپاره شوي وو، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي اورنګزیب د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د کمیسیون د غړو ترمنځ هر ډول اختلاف رد کړ او ویل دوی په همغږۍ سره خپلې چارې مخ ته وړي.
د کمیشنر صاحبانو په منځ کې هیڅ نوع اختلاف نشته، الحمدلله بهترین هماهنګي لري. موږ هماهنګي خپل منځ کې لرو. تر اوسه پورې چې د انتخابات په ښه شکل باندې مدیریت شوي دي او ټول خلک د دې نه وایي چې دا ښه انتخابات و، دا د دې کمیشنر صاحبانو د وحدت او د اتحاد نتیجه وه.
انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کمیسیون په انتخاباتو کې روڼتیا او خلکو ته د معتبرو پایلو اعلان ته ژمن دی.
<تص-> مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولای دی. په ټول افغانستان کې 12 شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم ټول نړۍ کې په ژوندۍ توګه زموږ پروګرامونه اوریدلای شي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور او د دوی د وتلو مسلې د نړیوالو مطبوعاتو پام ور اړولی دی. فارن افیرس په یو مقاله کې لومړی پوښتنه کړې چې له افغانستانه بهرني ځواکونه څنګه وځي. فارن افیرس خبرونه لیکي په امریکا کې وروستي دوه کاله جمعي نظر دا دی چې بهرني پوځیان باید افغانستان پرېږدي. په دوام کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشري ټاکنو ته دیموکرات کاندیدانو او نورو سیاستوالو ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته نور اړتیا نشته. فارن افیرز بیا د افغانستان د ماموریت د ملاتړ په حواله لیکلی چې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل به یو ناورین رامنځته کړي او د تروریستي ډلو د رامنځته کېدو لپاره به لار پرانیزي. د مطلب لیکوال زیاتوي د امریکایي ځواکونو وتل به د طالبانو د لا زیات نفوذ زمینه برابر کړي، هغه څه چې په 2014 او 2014 میلادي کلونو کې ولیدل شول او د امریکا د هوایي بمباریو په کمیدو سره طالبانو د کندوز او هلمند په شمول په ځینو ولایتونو کې پرمختګونه وکړل. د خبرونې په لیکنه واشنگتن کولای شي د افغان پوز تمویل ته دوام ورکړي، خو ښایي د امریکا کانګرس له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه مالی تمویل سره مخالفت وکړي او د بندیدو غوښتنه وکړي. د مقالې په پای کې راغلی چې که متحده ایالاتونه افغانستان سولې ته رسیدو پرته پرېږدي، دغه هیواد خلک به ډیر زیانمن شي او د امریکا د وتلو په لومړي کال ښایي د طالبانو تاوتریخوالی په بېساري کچه زیات شي. وال ستریت جورنال رسپانی هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې مقاله لیکلې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر دوشنبه ویلي چې 2000 امریکایي پوځیان له افغانستان ایستل شوي دي. وال ستریت جورنال لیکي افغان مشران او امریکایي چارواکي اندېښمن دي چې په بهرنیو مسایلو کې د امریکا متحده ایالاتونو لښکېلتیا د ډونالد ترامپ بیزاري ښایي د دې لامل شو چې هغه په یو وار خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي، هغه هم دغه سي وخت چې د امریکا انتخابات رانږدې کیږي. د وال ستریت جورنال رسپانه په دې مقاله کې د افغانستان ولسمشري ټاکنو باندې هم تمرکز شوی او لیکل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو له کم ګډون سره سره هم اشرف غنی او عبد الله هر یو د بریا ادعا کوي. د وال ستریت جورنال په لیکنه له دې کاندیدانو کې یو هم له 50% زیات رائے خپل نه کړي، انتخابات به دویم دور ته ولاړ شي چې ښایي تر راتلونکو پسرلی وزنډيږي او په نتیجه کې به بیا هم سیاسي بې برخلیکی دوام پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوښتل څو ورځې مخکې د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په جودري سیمه کې په یو جماعت د نن چاودنه وشوه، ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. زموږ همکار روح الله انوري د ننګرهار حوزوي روغتون ته تللی او هلته یې په هسکې مینې کې په چاودنه کې د ټپیانو او د وژل شویو کسانو له خپلوانو سره خبرې کړې دي. په دې اړه باندې یو راپور اوري چې د یو قومي مشر په سلګیو پیلېږي.
دا د هسکې مینې د جودري د کلي د یو سپینګیري د سلګو غږ دی. په کوم ځای کې چې په یوه چاودنه کې په ثانیو کې په لسګونو کسان ووژل شول. د جودري د جمعې ورځې چاودنه کې د سمې ولاد کورنۍ څلور تنه وژل شوي، خو دا یوازې د یو زوی له مړینې خبر دی. وای دوی نور هیڅ ګنا نه لرله، یوازې د الله د عبادت لپاره راټول شوي وو او د جمعې مونځ ادا کاوه چې پرې چاودنه وشوه.
موږ د اسلام په نوم باندې په دغه سره کې وژل کېږو. څوک دا څوک دی څوک اجازه دي؟ موږ مسلمان یو، خو هېڅ جرم هم نه دی کړی. چې دغه جرم کړی دی جومات دغه عبادت باندې لګې ته راغلی، بل جرم خو موږ نه دی کړی. او په دې کې موږ څوک نه پرېږدي، ځکه چې موږ په زمینداران دی کنه خلک یو یو شي کوم کار نه لرو، خپلې غریب یو مالداري دی کنه. دې سره موږ کار موږ هېچا سره کار نه بل دغه موږ سره دا احساس همدغه چې الله پاکه
د جودري چاودنه کې د ټپیانو ښکارا ټپونه مخ په خکې دودي، خو په زړونو کې پیدا شوي زخمونه به یې تل تازه وي او رغېدل به یې ډېر کلونه ونیسي. د سمیع الله ورور رحمت الله په سرو سترګو ژاړي. وایي د چاودنې په ورځ بل کلي ته تللی و چې له پیښې خبر شو، په منډه خپل جومات ته راغی. جومات یې چپه پروت و، خلک ورلاندې وو او د کلي مېرمنې د جسدونو او ټپیانو په راویستلو بوختې وې.
وټ یو پټای دی لو وټ پټای دی تقریبا باغ کې وګ دا ټول راوخستم واخې بارټو کې راټولولې سوي دی پکې آیله چې تقریبا یو درې کسال تقریبا د سیو سل متر لې یو نیم سل متر اخوا پټو کې پراته وو ماشومانو ټول دا وښ دانه داسې ماشومان پکې چې هغه ټول نه کلنې لس کلنې یو لس کلنې دو لس کلنې ښځو او نرو ماشومانو چې کوم ژوند دي هغه ټول سبي تکلیف اخیسته.
معراج د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی. چاودنه کې مخ او د سر ویښتان سوځېدلي وایي قدرت الله په پخا ټپی شوی وای خاور لاندې وو. کله چې له خاورو راوستل شو خو ګرځېدلی شو. شاوخوا او خاورو لاندې خپلوان پراته وو. په مړو کې یو زوی او نور خپلوان ولیدل. همت یې له لاسه ورنه کړ. مېرمنې او لورګانو ته یې تسلي ورکوله. په پیخه کې ټپیان او پیوازانې د حکومت په څیر تر اوسه په دې نه پوهیږي چې څه شی پرې چاودېدلې او چا په لمونځ کوونکو دا برید کړی. خو له حکومت او نړیوالو په دې ګیله کوي چې د امنیت راوستلو کې ناکام شوي دي. سمیع الله وایي
د
تیری جمعې په ورځ شاوخوا دوه بجې د هسکې مینې د جودرې په جومات کې په لمونځ کوونکو چاودنه وشوه چې پکې درې اویا تنه ووژل شول او پنځه دېرش ټپیان شول. دغې خونړۍ پیښې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی مجبور کړ چې د پیښې د قربانیانو د غم شریکۍ او تسلیت دپاره هسکې مینې ته لاړ شي. ولسمشر ژمنه وکړه چې د پیښې اصلي عاملین به پیدا کوي او په سزا به رسوي. خو یو شمیر کسان په دې هم ګیله کوي چې ډیری وختونه د وژل شوو او ټپیانو د کورنیو غړي خپل نظر څرګندولو ته نه پرېښودل کیږي او د سیمې د حالاتو په اړه هغه ملکان او مشران ولسمشر ته معلومات ورکوي چې د هرې غونډې میلمانه وي. نو ځکه ولسمشر ته د دردېدلو کورنیو غږ سم نه رسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریې د کوردانو په سیمه کې اوربند د نږدې یوې اونۍ په مخه د روسیې په منځګړتوب تمدید شو. پرون دغسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي نن ترکیه د سوریې دننه پر کوردانو پراخې حملې وکړي. انقره تور پورې کوي چې د سوریې کوردان د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري او د ترکیې خاوره ګواښي. احمد شیبر او نور جزئیات.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره مهمه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په شمال ختیځه سیمه کې پوځي ګزمې پیل کړي. دا موافقه پرون د توري بهیرې په سوچي استراتیجي کې د دواړو مشرانو د کتنې پر مهال وشوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل سوریا باید د بهرنیو غیر قانوني وسلوالو له موجودیت آزاد شي. روسي او ترکی چارواکو ویلي دي چې د امریکا په منځګړیتوب د سوریې دننه د کوردانو په سیمه کې پنځه ورځنی اوربند چې پرون ناوخته پای ته ورسید د نږدې یوې اونۍ په مخه تمدید شوی دی. د روسیې او ترکیې د مشرانو غونډې په سوچي کې پنځه ساعته دوام وکړ. تر لیدنې کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف رسنیو ته د شوې موافقې په اړه وویل د روسیې او سوریې پوځي واحدونه به د کوردي وسلوالو وتلو ته زمینه برابروي او د دوی وسلې باید د سوریې او ترکیې له ګډې پولې د سوریې دننه 1.5 کیلومتره لرې وي. دا هڅې باید د چهارشنبې د شپې له 12 بجو وروسته په 150 ساعتونو کې بشپړې شي. د مسکو او انقرې د موافقې له مخې به سر له ننه د روسیې او سوریې سرتیري له ترکیې سره د پولې امنیت د سوریې لور ته ساتي او ترکیې ځواکونه به خپل لور ته د روسانو په همشغی امنیت تامینوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای تمه ده چې د وای پی جی په نوم د سوریې کوردي وسلوال د منبج او تل رفحت له ښارونو هم ووځي. انقره له کوردانو غواړي چې د 1.5 کیلومترو په هر سیمه له ترکیې سره د پولې په اوږدو تخلیه کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنه او د امریکا په شمول یو شمیر لویدیز هیوادونه وایي یوې دایمي سولې تړون ته چې پرې افغان جګړه ختمه شي متحده پاتې دي. د دوی ګډه اعلامیه پرون له بروکسل خبره شوه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یو شمیر اروپایي هیوادونو او ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې له استازو سره په دې اړه خبرې هم کړې دي. ټاکل شوې د ناټو دفاع وزیران سبا او بل سبا په بلجیم کې د افغانستان په اړه باندې غونډه وکړي. دوی د افغانستان له نظام او پوځیانو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او ژمنې کړي چې د خپل هوډ او ژمنې به بیا تازه کړي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون پرون ناوخته د ډیجیټلي نتیجو د مرکز او د بایومیټریک وسیلو د صندوقونو مهر لاک د کاندیدانو ناظرینو ته ورښکاره کړ. په انتخاباتو کمیسیون کې په دې لانجه و چې عسکر حساسو ځایونو ته ورغلي او قلف یې مات کړی، خو کمیسیون ډاډ ورکړی چې حساس موادو ته لاس نه دی ورسوی. ترکیه اعلان کړی چې له هغو سیمو چې کوردی ملیشا وتلی د عملیاتو بیا پیل ته کوم ضرورت نه لري. دوی ویلي امریکا هم ډاډ ورکړی چې کوردی ملیشا له سوریې وتلی دي. په داسې حال کې دغه خبرې د ترکیه لخوا کیږي چې د هیواد او سوریې د روسیې په منځګړیتوب په سوریې شمال کې اوربند غځولی او په اوکراین کې د امریکا د سفارت چارج دفتر وایي ولسمشر ټرمپ د اوکراین له ولسمشر غوښتي و چې مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ده سره وګوري د ګازو د هغې کمپنۍ په اړه تحقیقات وکړي چې د ده له سیاسي مخالف سره ارتباط لري. ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د پکتیا ولایتي شورا او یو شمیر اوسیدونکي په ګردیز ښار کې د هدفي وژنو پر زیاتېدو اندېښنه څرګندوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د هدفي وژنو په مخنیوي کې لا چټک شي او جدي هڅې پیل کړي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه رپورټ را لېږلی.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ د ابتدایي محکمې رئیس او د سید کرم ولسوالۍ یو تن قومي مشر د نامعلومو وسلوالو له لورې ووژل شول، تازه یې د پکتیا د ولایتي شورا او یو شمېر اوسیدونکو اندېښنې راپورته کړي. دوی وایي د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ناهمهنګۍ او د منظم پلان د نشتوالي له امله وسلوالو ته زمینه برابره شوې چې د هدف وړ کسان د ښار په منځ او د امنیه قوماندانۍ په 1500 کیلومترۍ کې هدف وګرځوي. د ولایتي شورا مرستیال محمد ایوب غروال ازادي رادیو ته وویل
په مرکز ګردیز کې هدفي وژنې تر ډیره بریده زیات شوې دي. موږ په ولایتي ادارې نه خصوصا امنیت ملي قومندانه خصوصا په استخبارات نه غکو تر څو په دقیق وسیګ تر څو د هدفي وژلو ولسونه ښکار نشي.
نه یوازې د ولایتي شورا استازي بلکې د پکتیا شمیر اوسیدونکي هم په خر کې د زیاتېدونکو هدفي وژنو اندېښمن کړي دي. مدني فعال سید جمال الدین اسف خیل او افضل زیار ازادي رادیو ته وویل
یوه میاشت کې تر لاسو زیاتې پیښې لرو چې د ګردیز په بېلابېلو سیمو کې هدفي وژنې وشوې او د پکتیا ډېر مخور شخصیتونه له منځه ولاړل. موږ په دې پیښو ژور خواشینی یو او اندېښمن یو
چې هدفي وژنې بې حده زیاتې شوې دي چې ولسونو ته اندېښنې راولاړې کړې دي. د ولسوالیو په شمول په مرکز ګردیز کې د امنیتي ارګانونو په سمیتري کې هم موږ د هدفي وژنو شاهدان شو. موږ له امنیتي ارګانونو په کلکه غوښتنه کوو چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره دې ژر تر ژره لاس په کار شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو کې په ښار او ولسوالیو کې هدفي وژنې زیات شوې، خو د زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د یادو پیښو ګراف کم شوی. نوموړی وایي
دښمن هم کوشش کوي چې همدغه رقم د عام خلکو د دولت ترمنځ فاصلې ایجاد کړي، په دغه رقم هدفي وژنو باندې سرقتونه. خوشبختانه د تیر کال ته که تاسې نظر وکړئ، سږنی کال که د هدفي وژنې دي که سرقتونه دي او که نور مسایل دي، موږ بریالي یاستو.
د پکتیا د ګردیز ښار اوسیدونکي د هدفي وژنو د مخنیوي په موخه د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د زیاتېدو غوښتونکي دي او وایي چې استخباراتي او کشفي ادارې د پدې برخه کې لا ډېر کار وکړي څو د هدفي وژنو او جرایمو په ګراف کې کموالی راشي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز اوسیدونکو او ملي سوداګروي د هوایي خصوصي شرکتونو د پروازونو نشټوالي او د غراز د کندوز بغلان لوی لارې په اوږدو کې د امنیت نشټوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی له حکومت غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه واڅوي چې د ولایت تخپلې الوتنې پیل کړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې شي. په دې اړه اجمل آریان له کندوز راپور لیږلی.
کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي او ملي سوداګر له حکومت څخه غواړي چې خصوصي هوایي شرکتونه وهڅوي تر څو دغه ولایت خپلې الوتنې پیل کړي، ځکه د ملکي پروازونو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکي نصیر احمد احسانمند په دې اړه وویل:
افراد ملکي ته اندازې یک جرأت خوده میکنن، ولی افراد کې وابسته به دولت هستن اینا
ملکی وګړي تر یو حده پورې جرأت کوي چې پر دغې لارې تګ راتګ وکړي، خو هغه کسان چې په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې کار کوي جرأت نه کوي چې د کندز بغلان پر لارې سفر وکړي. دوی زیاتوي چې د کندز بغلان پر لوی لارې د لوړ امنیتي ګواښونو موجودیت له کبله زیات شمېر خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای، ځکه ډیری وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د خپل اهدافو پسې ګرځي. په کندز کې یو تن ملي سوداګر ضیاءالحق ضیایی په دې اړه وویل:
دو طرف با هم درگیر میشن، ضررش تلفاتش مردم میده و بارها ما با چشم
د کندز بغلان لوی لاره ډیری وخت د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو د نښتو شاهد وي، او ځینې وخت د دغو نښتو له کبله ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړي او د دغې لارې د امنیت خرابوالي موږ سخت اندېښمن کړي یو. په ورته مهال کې د کندز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی هم د خلکو شکایتونه مني او د دې ولایت پر سیمه ییزې ادارې غږ کوي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو ملکي هوایي شرکتونه دغه ولایت ته خپلې الوتنې پیل کړي.
وخت ادامه پیدا میکنه برای ما هم این وضعیت کاملا نگران کننده است. و
دغه روان وضعیت موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ حیران یو چې مرکزی حکومت د امنیت راوستو په برخه کې ولې د کندز پر سیمه ییزو چارواکو فشار نه راولي او هیڅ د کندز امنیتي وضعیت ته توجه هم نه کوي. بلخوا د دغه ولایت د هوایي ډګر امیر ګل آغا میری وایي چې هوایي ډګر په اساسي ډول رغول شوی دی او دا مهال هر ډول الوتکې له دې میدان څخه الوتنې کولی شي. د هوایي ډګر د ځغاستې کرښه له 2000 متره نږدې 2500 متره ته ارتقا کړې. تکسوی لرو، پارکینګ لرو او دغه راز نوی ترمینل جوړ شوی او په تجهیزاتو سمبال دی او کوم خاص مشکل نشته. او د ملکي هوایي چلند د ادارې د ژمنو پر اساس په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت الوتنې پیل شي. له دې سره سم د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه ولایت خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي.
ملکي هوایي ډګر چې ملکي الوتنې پیل شي، انشاءالله رحمان په نږدې وخت کې به موږ تاسو د دې شاهد اوسو چې ملکي الوتنې یعنی ملکي پروازونه پیل شي. پخوا اکثر امنیتي ستونزې وې، اوس هغه ستونزې پای ته رسېدلې دي، هلته پوستې ایجاد شوي دي. دا نه یوازې د کندز لپاره، بلکې د زون په کچه باندې د بغلان او تخار او بدخشان ولایت اوسیدونکو ته به هم خورا اسانتیاوې رامنځته کړي.
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د ملي اولی حکومت مشرانو له دوی سره ژمنې کړې وې چې کندز ته به هرومرو خصوصي هوایي شرکتونه خپلې الوتنې پیل کړي، خو د ملي اولی حکومت عمر پای ته ورسېده او ژمنې عملي نه شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو. ازادي رادیو ته غواګیاست. په یلمن کې د کانګو ناروغي ډیره شوې ده. د دې ولایت د روغتیا د ریاست مسولین وایي د کانګو د ناروغي لامل روزمره ګڼ شمیر کسان ورته مراجعه کوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده او څه ډول انتقالیږي په اړه یې نورحال الیاس دایی له هلمند راکوي په دغه راپور کې. او په پیل کې د یو پسه غږ اچول شوی ځکه دغه ناروغي ډیری وخت له څارویو انتقالیږي.
د ندالی اوسیدونکو تورجان یو ولس پسونه لري. یو ونی مخکې دولسم شچاخ پسه یو دم وغزیری او د حلال تر چړې ورسېده. تورجان چې د پسونو وړو کې سوداګري کوي وایي تر هغه وروسته ویریږي چې نور پسونه په ورته ناروغي اخته نشي. دی د مرض په نوم او خطر نه پوهیږي. ازادي راډیو ته وویل
ته مالو کاروبار کوم بزازی باندې اخته يم مالو نرنسم خرڅم دي دغه کاروبار دي نو یو رقم مریض ته پیدا سوی د مالو نه کتلې پسم یو نه جوړې ولج مریض چې تر ډاکټر پر میرا سوی هغه ټک د ټک راو اوشتي مړه تم دغه وایو دا ټکی مریض ورته وایو ته چې بوته ډاکټر راتول شي دا د کانګو په نامه باندې ډول مرض دي دا غوې رستي دغه سوی د ټول خپل مالو نه واکسین دغه کې او زه په دې باندې ویریږم چې دا نور راڅخه مړ نه شي نو کوشش کوم چې دغه کوم واکسین ورته کوم.
په هلمند کې د کانګو په نوم د حیوانانو ناروغي اوس ډیره سوې ده. دا وایروس انسانان ته هم د انتقال وړ دی. د هلمند د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي په تیرو درې میاشتو کې د کانګو په وایروس یو ویشت ککړو ناروغان ورته مراجعه کړې ده. په پوست دولتي روغتون کې په کانګو د اخته کسانو لپاره جلا وارد جوړ شوی دی. دلته روغتیا پالان لیدل کیږي چې ځانګړي جامې اغوستې دي. موږ نور پرېږدي او دوی هم د ناروغانو تر تماس وروسته پر ځان د میکروب ضد سپری پاشي. د هلمند عامه روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زاکر یقین وایي په تیرو درې میاشتو کې په دې وایروس ککړ یو ویشت کسان ورته راغلي دي چې پنځه یې مړه شوي دي.
دا یو ویشت پیښې تقریبا په تیرو درو میاشتو کې موږ سره ثبت شوي دي. پنځه تله پاتې ده هغه وژل شوي دي یا هغه داسې وژل شوي دي چې څلور دلته راغل شوي دي. په ډېر وخیم حالت کې و موږ اهتمامات ورته نیولي وو مونږ ته دغه سوي ځینې بیا داسې یو بیا داسې کیسې چې هغه چې د روغتون پر راتلی تلف شوی دي. ادب دا دی چې د دې مرض په هر څومره چې په اولیه دغه کې رسیدګي وسي روغتیایي مرکز ته خصوصا چې موږ ولایتي روغتون دی په مشخص ادرس لرو نو هغه سي اهتمامات هم ډېر شو ستنه کې
شغل یقین. ازادي راډیو ټول د کانګو په نوم د دې خطرناک ناروغي په اړه لا هم د علم ډېر خلک معلومات نه لري. د زیات کړه په دې اړه د یو شمیر دولتي ادارو سره تړونونه لاسلیک کړي دي چې د عامه پوهاوي یو وسیع پروګرام پیل او خلک یې په ضرورونو خبر کړي. د بوس دولتي روغتون یو ډاکټر حیات الله نظري وایي دوی په کانګو اخته کسانو لپاره دولس بستر لري چې کفایت نه کوي. ډاکټر حیات الله نظري وویل هر میاشت د پنځو تر لسو پورې په کانګو اخته ناروغان د درملنې لپاره دوی ته مراجعه کوي.
دا ناروغي چې کوم سوله دا یو شدیده ویروسي وینه بهونکې ناروغي ده چې بل اخره د یو منتنی کني چې په امه استرا سره مش پښتو کې ورته منګور وایو چې دغه منګور په واسطه باندې بل اخره د دې منګور د چچلو څخه ورسته د منتن حیوان څخه و انسان ته او یا هم کچیر مثلا د دې څخه ورسته انسان د دې منګور په واسطه باندې چچل کیږي بل اخره هغه انسان د افرازاتو د لارې څخه د هغه د وینې د لارې څخه بل اخره د یو شخص څخه بل شخص ته او یا هم بل اخره د وخزي د لارې څخه د یو شخص څخه بل شخص ته قابل د انتقال.
په هلمند کې د کانګو ناروغي په داسې حال کې په شدت خپریږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روغتیا د وزارت له لوري د کانګو د وایروس په شک څاروي لومړی کرنټین او تر واکسین وروسته د مالکانو په لاس ورکول کېږي. خو په هلمند کې تر اوسه دغه ډول حرکتونه نه دي پیل شوي. روغتیا پالان وایي شدیده تبه د عضلاتو درد تر پزې او خولې د وینې بېدل او د رڼا سره حساسیت د کانګو د وایروس نشانې دي. مختلی استایي د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د د ازادي واریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم هله د چی روغ جوړ اوسئ دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدی ستاسو پیغامونه مو ته لاس کړی دی او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دین غوړم له تبصره پرته خبر کوم چې وکولای شو چې ډیر پیغامونه راوخلو نو دا اونې د کوم مسول سره مرکه نه لرو فقط غوړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کو نو هله د چی تاسو یو ورې او نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلاتو غاله اړوند مسولینو سره مرکه هم لرو دا غوې جواب را وخلو نور منځندو ورزو د کندهار ولایت څخه د یو ورېدونکو پیغام راخلو
الو السلام علیکم زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام کوم موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دا د شخصي پونټونو پښونه پر خلکو باندې ډېر ورګي او خلک دې په نه نه لري چې دې ته خپل پیس ورکړي نو کچیر دې یو څه تخته ترامې ذکرې په خاص او خاص خاص د سی پونځي په اړه کې کچیر یو څه تخته ترامې ذکرې کول ورانه دی وایو او ډېر زموږ سره لوی همکاري دې تر مننه زده دې راځو ځخه و سلام
دالي السلام علیکم کرش درغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنګ دالي وصالی لالي باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی د غوښتنه ده زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښت کې ملکان پیدا شوي دي دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي زموږ د عامو ګرو پر سر مرستې کاږي خپله نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تېر نه منو او نن موږ ته د منلو وړ دي دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پیښې کړې دي زموږ عامه ګورو ته موږ د شپې پراته بجې پر اوه بجې په کلي کې نه څه ګرځې دا لای د غلو په تور مونږ یې ډېرې ستونزې په موږ ته پیښې کړې موږ ټول د غلو په تور نیولې یو او د خپل مرستې را باسي دا باندې هله ورزو د پدا غاړه د کیک معلومات کی او دغه څنګه ته د پاتې د کریډ یو سلام په احترام
بلې السلام علیکم سلام سین زلانی من لمن ولایت څخه مې اړیکه نیول ده مشتاق ده شکایت وو چې په لمن کې ولایت کې نه یو سوال کې یو مکتب هم تر خنور کول کیږي او مېمنو له د دوه ورځې څخه مخکې دوه ورځې پر موږ باندې درسونه باندې کړی نو له شغل دې څومره ښه لګو چې د مېمن سره پر وخت ورکې
و سلام السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیک هیلو احترامات دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یو رهایشي نمراد مکملي متور کړ شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي پوا معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالۍ او کرغی علیشان او مرکز ته نمبر ورکړ شوی دی د الینګار ولسوالۍ مالمینو ته نمبر نه دی ورکړ شوی او یو لري هایشي نمبر باید ورکړ شي لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساعت چې د الینګار مالمینو ته خي د خلکو په منځ مناجه او شړه پیدا کیږي نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې د دولت پر اعلان دی دا کوخه اعلان دی دا کولای شي چې نمبر په څور کې هغه خپل مالمینو ته نمبر ورکړي خو نه چې شاروال او والی صاحب هغه خپل ګټه باندې خرڅوي او مالمینو ته نه ورکوي جالنګار ولسوالۍ اټیا بابا مکاتب تلل شوی دی 50000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محروم دي موږ غواړو چې مالمینو ته هغه خپل حق یو نمبر دا ورکړ شي په داسې ځای چې د قومونو ترمنځ خړه رامنځته نشي موږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه ده چې باید دغه مالمین چې د نمرې مستحق دي نمرې ورکړل شي او زموږ आवाज ولبو چارواکو ته ورسیږي او د 50000 زده کوونکو غم وخړل شي والسلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د کندهار د ولایت څخه د اومي نایې څخه اختر محمد د پیغام پریږدم دا غزمر د اومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی پر دغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پورې یو څه سړک وکړي د اختر بعد کار د اختر د مخه کار بند کړي نو بیا کار بند یا غته کده خپل سامانونه شانم یو ول نه کړل کړل یا سړک یې پر نیمایي باندې پیښ وي نیم سړک یې ډمبر کړی دی نیم سړک پاتې دی دا نیم سړک چې پاتې دی په ډېر خراب حالات کې دی موږ ډېر ستونزې ورسره لرو کمپنی کیفیت سڑک زمز د پارا را جوړ کی نور وخت نه کم و سلام
بلیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو کا سلون کا ریڈیو کا سلام علیکم السلام علیکم السلام از مل پیغام بعد نشر زد هلمند ولایت یم وستلن پکندار کو مل د هلمند ولایت خا قزرګون کورنی د دولت په نامه راتراریو خو بیا د پکندار کی د مسافر شپې سبقو کچې موږ خپل ځمکو او خپل کروندو ته نصو ځای نو د کومه سره په چان دي مومنان دي هغه څنګه خو دولت نه سره راي ورکو دولت ته دې ورکو دولت ته دې ورسره وژنو د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت ته څه ورکړي دي یا مو څه بازلي دي نو دولت مو څه هم نخري یو مخري باید هغه زور وکړ او هغه رشوت کار زمان دې شي سروي وکړي پدغه خارو مظلوم خلکو په شي چاغه وو پرته وته طالب نه پریږدي په خپل وطن خپل فکر کې او د دولت سر نه پزړي.
السلام علیکم زاد ادیر ادو کر کوم کور دن کو ته زما خوانه السلام علیکم ټول ته زه د افغانستان لړپورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان تر ازوغان نه دی دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره تنزاویا دا زغال پاکستان ته سارینو په گردیز باندې کته جی دې مخنیوي سونه کو دا ترازوی مخکی بنده و بیا دا اوس بیا شروع سوی دا او خیرو په ډبل ډبل اخلي او ورور سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي دا غدارانو ته وای ور دا تباہ او برباد د څوک وطن غدار کوي وطن غدار وطن سره غداری کوي دا مچیران ورور کانټې په قرارداد ورکی ورور کال قرارداد ته دې غمه ټیلر والا نه روپیا خلی موټرونه اویا یا پنځه یا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر د څه په شارې نو باندې پاکستان ته اوري دې مخنیوي دی وکی دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غار کو پر کوي دا د خیانت مکه وي دا ورور غټو چارواکو ته دا خبر دې ما ورسی جوړور او دا خامخا نشر کوي ګوره زه لمبر نه لرم چې دا غلط غټ غټ غلو ورسیم غلمبر نه سره درې خبر سمزان او مسلمان تلائی او دا پیغامونه میں اور سی ټول خلکو ټول پر چارواکو السلام علیکم.
السلام علیکم بس لا ده نظرات خاص تر په تماس کې تر 30 تاریخ باندې زه د نیمروز خراروانم د هلمند وخت د شپې تقریبا د 3 بجې به د غورغوري په څنګه کې د پولیسو راښکته کړ په څه شي باندې راښکته سمه وایي دا پښتنه وکړه ما ول مشکل څه شي دی دومره تلاشان وای ته مشکل نه لري ما ولیا کله چې راښکته کوم څه چې په لاخې مو ولم په څه شي باندې وایي ما دا یو پښتنه کړې دا دا جرم دی افغانستان کې ژوند کول جرم دی دا پولیس څه څه پاره دي خلک د مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي موږ دې پولیس څه کوم ته وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
السلام علیکم نن په ځلدین دي د هلمند لشکره شهر ته مرکز درس نیول لري دلته د هلمند لشکره شهر د سرافان د مرکز سره نه ګندر د دې سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتې دي یعنی ما وینم دي چې کوم څه غمه د خورلې دا وس نه هل جر زیات په بد حالت کې دي تقریبا د خلکو د خلیته دوه نیم میاشتې چې د لاس د هلمند د شوالې څخه هله کوم چې د دوه دوه کسان هغه وخره. سلام علیکم
هلمند نه اړیکه نیولې ده او د حکومت په دایر لرم چې دا سرکار ته په بار کړه کې او لار کې نمبر یې زبر کچا دی او بل د حکومت په دایر لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نمو استاور کنه بلور کی کندی اجتماع سلی خلاص.
سلام علیکم. دا زابل ولایت د میزبان د ولسوالۍ څخه د احترام تاسو ته پیژدم. زموږ د لوکلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان د ولسوالۍ څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادامې که انځرې، د هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنې پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو شروع کوي، همیشه یې دا حال وي. خپل رسمي معاشم لري، لیکن دوی بس په دغه باندې پرتی دا مسوانان ډېر ورڅخه بتان دي چې وار نه کوي، خوشتي ورته کوي، شکنځل ورته کوي. وایي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې لارو باندې دغه پولیس خپل سرې زورواکي دي، ولاړ دي په زور باندې د مسوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شی سره بار کړي هغه زموږ شروع کوي. زموږ دغه غوښتنه دې واورېدل شي. په وار وار باندې موږ ټلیفونونه کړي دي د زابل دولتي چارواکي که دغه غوري دغه دغه پولیس اصلاح کړي، دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات ایجادوي که چیرې اصلاح نه شي. وسلام.
السلام علیکم. شپې کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دغه دی چې موږ په د پکتیا په ولایت کې د غوښې ډېرې ګرانې دي، او کسابان چې کوم نرخامه ده دغه نه ډېر اوچتې خرڅوي. اوس څو ورځې کېږي دور چې دولت بندې کړي کسابیان. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسابیان تر څو خلاصې نه کړي، چې تر څو خپله نرخامه د دولت عملي نه کړي. دولت 200 روپۍ نرخ ورکړی او دوی خرڅوي په 300 افغانۍ باندې، او دولت دا ډېر ښه اقدام کړی دی. موږ یې ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو، او دولت نه موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي، ځکه چې د هر شي نرخونه ډېر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نه شي کولی چې دغه یو شی واخلي. ډېره مننه.
هلو ګران والا، د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی پوه او ټولې لارې بندې دي. مال اشرف غني سره هیله کېږي چې ازر ولسوالۍ د یو سړک راپوخ کړي. هو سلام پرې خیرم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه د ازادي راډیو د خوا طرف څخه پیغام پرېږدم چې دغه د شکاپور دروازې سړک دوه کاله کېږي چې دا سروې سوې ده. زموږ هغه والي صاحب ته ورسوو چې دغه خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دي، دا پیسې خوړلې دي. سروې درې کاله کېږي چې سوې ده، تر دا اوسه پورې ورور یو کار یې نه دی پر کړی. دغه یو جغلو دا خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي، دغه سمیټو دغه بلای بوتل خرڅېږي، خالي ده دغه کڅوړه دغه خاینان دغه ونیسي د مامورین دي، هر څوک چې ښاروالۍ نه پرځي. او دغه نور چې دي ورور دغه د سړک د درې کاله کې سروې شوې ده، په دا درې کاله کې تر اوسه پورې هېڅ کار یې نه دی کړی. هغه کوم کورونه وو هغه ګردونه ډول هغه دوکانونه یې شاته کړه. ورور د سړک کار یې نن سبا نن سبا یو شکاپه دروازې سر د یو متر قدر توته ده چې په دغه کې انسان تللی. دغه ورور تاسو والي صاحب ته دا غږ ورسوئ صاحب خپله راشي ورور دغه وویني. دغه اوس خلک مخلوق ټوله په عذاب دي. دغه یو بس پیغام پرېږدم او تاسو ته چې دغه خامخا ورسوي ازادي راډیو سره ونیسه. مننه.
السلام علیکم. زه عبدالقادر زابل دولت د پیغام پرېږدم. زه د ازادي راډیو د لارې څخه د لوړو زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعت پوهنځی نه لرو، او د شریعت پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاد بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي، خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعت څانګه د دولت لخوا څخه راټول کېږي، همدې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي، نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو. مشکلات لرو. السلام.
مننه کوم دوستانو. هیله ده چې ستاسي دغه ستونزې اړوند مسؤلینو هم اوریدلی وي، او د دې ستونزو په هواري کې خپل نهایي کوشش وکړي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای پامني وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېره مننه ترې کوم، او ستاسو څخه مننه چې خپلې ستونزې راسره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدی خبرونې لاله ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لارو ته پیدا کو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونه کې موږ تر ډیره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونه یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده، نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو یې رسوو، ستاسو ښه اجازه غواړو. پر خدای مسپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.